ډیر مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه خپل سفیر کابل ته وربللی چې په دې اړه مشوره ورسره وکړي. نن چهارشنبه ده، د وری حمل اوومه د مارچ میاشتې اوویشتمه. پیل خبرونه کېږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بیا د سیمې په سفر وتلی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مڼې موندل سوی چې تېره اونۍ اختطاف سوی و. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 کسانو ته رسیدلی دی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه خپل سفیر هم ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدامات یې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو بې مسؤلیته څرګندونو د اعتراض په توګه کړي دي. عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي و چې د افغان حکومت دریځ د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. د ده په خبره چې د یو موقت حکومت جوړول د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره یوازنۍ حل لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه وګڼله. دا ډول څرګندونې دویم ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرارېږي. دا ډېره څرګنده مداخله ده او د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د صبغت احمدی په خبره چې کابل ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لستنېدو او له نوموړي سره تر مشورې وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بیا د سیمې په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به د دې سفر په لړ کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ سي. د نوموړي دا سفر به چې د دوشمې په ورځ پیل سوی د اپریل 13 دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي د شغلی خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغان لوري په پراخو بین الافغاني خبرو کې شامل سي. خبر پاڼې زیاتوي چې په کابل کې به د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو پر اوسني وضعیت سلا مشورې وکړي. د سولې د یوه جامع مرکزي ټیم جوړول به وهڅوي او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو پر راتلونکو ګامونو به بحث وکړي. زلمی خلیلزاد داور په داس حال کې په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري چې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکر حمدالله محب په وروستیو کې د نوموړي پر هڅو توندې نیوکې کړي او افغان چارواکو په څرګنده د شغلی خلیلزاد پر هڅو بې باوري څرګنده کړې ده. خلیلزاد په تیرو 2 اونیو کې په واشنگټن کې د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر هڅو په بحثونو او لیدنو کتنو تیرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به د خپل دې سفر په لړ کې هم د امریکا له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان د سولې پر وضعیت خبرې وکړي. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مړې موندل سوی چې تېره اونۍ اختطاف سوی و. د دایکنډي امنیه قمندان غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته وویل تښتونکو تېره اونۍ د الانور په نوم د کوچنۍ د شهرستان ولسوالۍ له فیض آباد کلي څخه تښتولی و چې په دې وروستیو کې مړی په یوه څاه کې موندل سوی دی. د شغلی غفوري په وینا تښتونکو د دې ماشوم له کورنۍ څخه پرله پسې د پیسو غوښتنه کړې وه او کله چې هغوی د دومره پیسو په ورکولو نه وتوانېدلې نو په ډېره بېرحمۍ تښتولی ماشوم وژلې او مړی یې په یوه څاه کې غورځولی دی. د دایکنډي امنیه قمندان ویلي چې د پېښې په تړاو یې یوه ښځه او سړی نیولی چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. تېره میاشت په کابل کې تښتونکو د ماسا په نوم یوه 6 کلنه نجلۍ لومړی وتښتوله چې وروسته یې ووژله. د مهسا د قتل په تور هم دوه کسان د کابل د پولیسو لخوا نیول سوي دي. په افغانستان کې د ځینو جنایتکارو ډلو لخوا د انسان تښتونې پیښې په وروستیو کې په بیرونکې توګه زیاتې سوي چې زیات افغانان یې اندېښمن کړي دي. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېر 22 کسانو ته رسېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل چې د سیلابونو له کبله د راټولو سویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته ځان رسول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
من از ارتش و سپاه میخوام که
زل پاوت او سپاه پاسداران څخه غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپاه پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشولو په برخه کې شوړتیا او امکانات لري. البته نور ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګې راډیو فردا دراپور لمخي سیلابونو ډیر مرګ ژوبله په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې خلکو ته اړولې ده. د هوا پوهنې ادارو اټکل کړی چې په تهران او ځینو نورو سیمو کې به چهارشنبه هم هوا باراني وي او آن د مځکې ښویدنې خبرداری هم ورکول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 25 کسانو او بنسټونو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تازه بندیزونه پر هغو نسبتا مخکښو شرکتونو لګېدلي چې له سپاه پاسداران، د ایران د دفاع وزارت او د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو سره په ایران کې دننه متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ارتباط کې وو. د بندیزونو په لست کې د څو بانکونو او مالی بنسټونو لکه انصار بانک، اطلس صرافي او د ایرانیانو د اطلس شرکت په څیر نمونه لیدل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې د غرض ویل سوي چې په متحده عرب اماراتو کې له څو شرکتونو څخه د پیسو د ورکړې او د وسایلو د انتقال په برخه کې ګټه اخیستل سوې وه. په خبر پاڼې کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له قوله ویل سوي دوی په ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې د شرکتونو او افرادو یوه داسې پراخه شبکه رامنځته کړې وه چې د ایران حکومت ورڅخه تر 1 میلیارد ډالرو د زیاتو نقدو پیسو انتقال کې ګټه اخیستله. وروسته له هغې چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووتله، پر ایران یې بندیزونه زیات کړي چې پر دې هیواد یې سخت اقتصادي فشار راوستلی دی. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یو پخواني وزیر خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. میخایل ابیزوف په سایبریا کې د انرژي د یو عرضه کوونکي شرکت څخه د 2.5 میلیون ډالرو په اختلاس تورن سوی دی. د روسیې د څېړنو کمیټې د سه شنبې په ورځ وویل ابیزوف د فدرالي امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی. د څېړونکو په باور د پخواني وزیر 15 شریکان هم درلودل چې پیسې پټولې او هغه له روسیې څخه بهر استولې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د میخایل ابیزوف په اړه د نوموړي تر نیول کېدو مخکې راپور ترلاسه کړی و. ابیزوف 64 کلن دی او له 2012 څخه تر 2013 کال پورې روسیې د کابینې غړی و. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال اظهار کړی او د افغان حکومت اندېښنې ورسره شریکې کړې.
اعتراض شدیدش را در پیوند به اظهارات خیلی مسئولانه اخیر خصوصا وزیر پاکستان در مورد روند گفتگوهای صلح و ایجاد حکومت موقت بیان نموده.
په کندز کې ناامنیو تیر کال د پوهنې بهیر هم اغیزمن کړی و.
دوه ځله کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګه خوانځای د منګه شتمنۍ ټول له خاورو سره یو سان کړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې څو ځانګړي راپورونه خبرو. په یو راپور کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت په بل کې اقتصادي حالت او په بل کې د سولې هڅو ته کتنه کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 اروپایي غړو ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. تر 9 بجو د دې ترڅنګ نور راپورونه هم خبرو. د دې خبرونې د سر موضوع را اخلو. افغانستان له اسلام آباد څخه خپل سفیر ورغوښتی. دغه راز یې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو د اعتراض لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. د عمران خان پر څرګندونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم عکس العمل ښوولی دی. نور تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدراعظم عمران خان په څرګندونو غوسه څرګنده کړې او هغه یې غیر مسؤلانه بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د څرګندې لاسوهنې بېلګه ده. د ښاغلي احمدی په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد څخه خپل سفیر عاطف مشعل د مشورې او په دې اړه د اعتراض په توګه کابل ته ورغوښتی. ښاغلي احمدی زیاته کړه موږ د پاکستان د سفارت مرستیال د دې هیواد د صدراعظم عمران خان د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر احضار کړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د افغانستان د سولې او د یو موقت حکومت د جوړېدو په ارتباط د نوموړي د بې مسؤلیته څرګندونو په اړه شدید اعتراض واوروه. موږ د عمران خان دا څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ او د افغانستان ملي حاکمیت او د خلکو ارادې ته د نه درناوي یوه څرګنده بېلګه ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ماښام د عمران خان په وروستیو څرګندونو د غبرګون په توګه پر خپل ټویټر ولیکل په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړي د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغېز نه درلود. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکی د افغانانو لپاره دی او یوازې هغوی یې په اړه پرېکړه کوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د نړیوالې ټولنې رول دا دی چې افغانان په خپلو کې راټولېدو ته وهڅوي. تر دې یوه ورځ مخکې یعنې د مارچ په 25مه نیټه د پاکستان صدراعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بللی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د عمران خان له قوله دا هم ویلي چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لاره ده. دا عمران خان له قوله زیاته شوې و چې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. ښاغلی احمدی وایي دا ډول څرګندونې څو ځل د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرار شوي دي. دا ډیره څرګنده مداخله ده او د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سربیره اجرایه ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللي. ګڼو افغان سیاستوالو هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې په ورته توګه غندلې دي. عمران خان چې 8 میاشتې مخکې په پاکستان کې د صدارت څوکۍ ته ورسید په لومړي سر کې ویلي و چې د افغانستان سره به اړیکې بهتره کړي، خو د نوموړي دا 2م ځل دی چې داسې یو دریځ خپلوي چې افغان چارواکي په خپلو کورنیو چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه بولي.
د اجمل ان راپور مو اورید. په کندز کې د شوونځیو زده کوونکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې خپل زده کړې د امن په فضا کې نه دي ترسره کړې. دوی غوښتن لري چې په روان مریض کال کې د امن امکانات ورته برابر سي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په کندز کې د نوي تعلیمي کال پیل سره په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د جګړې پر ښکېلو خاوغه کوي چې د مسلحانه تحرکاتو پر مهال د دوی پر ښوونځیو بریدونه ونه کړي. د شرخان لیسې د اتم ټولګي یو تن زده کوونکي مزمل فضلی په دې اړه وویل:
خاص عمر نیروهای امنیتی و دولت مردان و کسان که در وزارت معارف هستن می خواهیم که تامین امنیت کنند.
موږ له امنیتي چارواکو څخه غوښتنه کوو چې امنیت تامین کړي څو موږ په آرامه فضا کې خپل درسونه ووایو تر څو په راتلونکو کې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړو. له دې سره سم په دې ولایت کې د زده کوونکو کورنۍ هم هیله منې دي چې په روان کال کې د جګړو شاهد ونه اوسي څو اولادونه یې په آرامه فضا کې زده کړې وکړي. د یو تن زده کوونکي پلار ایمل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځله کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګ ښوونځی د منګ شتمنۍ ټول له خاورو سره یوسان کړي، خو سکهلې ځینې هیلې ستا منګ به وکړی سو د خپل بچیان ښوونځی ته ولېږو تر څو وکړی سي چې د خپل ژوند په پوهه سنبال.
په ورته وخت کې د کندوز د پوهنې ریاست رئیس نجیب الرحمن ساقی وایي چې په دې ولایت کې د ټولو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي او دغه راز د مسلکي ښوونکو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی.
ما میتونیم سال تعلیمي جدید را با پویایی و کیفیت لازم
په نوي تعلیمي کال کې موږ د معرف کیفیت لومړیتوب ورکړی او یو اندازه ستونزې شته دي، خو لاړوندې ادارو غواړو چې د ستونزو لرې کولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبیګي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییز حکومت د ښوونکو او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. په کندز کې په داسې حال کې نوی تعلیمي کال پیلیږي چې لا هم په دې ولایت کې په لسګونه ښوونځي د وسلوالو طالبانو د ادارې لاندې دي او د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي، او دغه ډله د خپل تر واک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. خو بیا د کندز د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو پر وړاندې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل کې د اوبو کموالی یو جدي ستونزه ده چې خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د مځکې د اوبو د سطحې ټیټوالی د ښار په ډېری سیمو کې د څاګانو او بمبو اوبه وچې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د خان محمد سیند راپور د یوې وچې بمبې په ږغ پیلېږي.
دا د اوبو هغه بمبه ده چې دوه کاله مخکې اوبه لرلې، خو اوس د اوبو د سطحې د ټیټوالي له امله وچه شوې ده. د کابل ښار د بیبی مهرو د سیمې اوسیدونکي وایي اړ دي چې له جوماتونو او ځینې لرې پرتو ځایونو نه اوبه راوړي او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د دغه سیمې دوه اوسیدونکي محمد نسیم او شفیع وایي دوی وایي په ښار کې د ډېری ژورو ساګانو کیندل لامل شوي چې اوبه لږې شي. سربیره پر دې د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي بیا د ځمکې د لاندې اوبو له ککړوالي شکایت کوي. د چارقلا اوسیدونکی نوراقا وایي
ما توجه نشده بستان دفعه که رفتیم گفتیم برای دولت مگر در هر کس پخصاص نکدد جور مردم بیچاره کن بیدر خدم چاهایی که جذبی نزدیک بر چاها هستک ذخیره میشه از اونجا میخوریم. کمبود اوسی در منطقه چاقلا منطقه بیمارو فوق العاده است.
د کابل ښار یو بل سیمه لکه خواجه بغرا چې اوبه نه لري، اوسیدونکي اړ دي چې له ټانکرونو نه په پیسو اوبه وپیري. د دغه سیمې یو اوسیدونکي رضا محمد وویل د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي وو کابل ښار چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري د اوبو سطح پکې 40 متره ټیټه شوې ده. د افغانستان د مسؤول چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې هر کال د باران او واورو له امله شاوخوا 90 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه کیږي، حال دا چې د لګښت اندازه یې شاوخوا 2.5 میلیونو مترو مکعبو ته رسیږي. له دې سره د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د اوبو د کموالي په اړه د خلکو د اندېښنو پر وړاندې د سې شنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې اونۍ په نمانځغونډه کې داسې وویل
حداقل 50% مردم افغانستان در
یک دوای د افغانستان 50% خلک په تیرو کلونو کې د اوبو له کموالي سره مخ وو. اوس کال مو د اوبو زیرمې خشوي او د دې ترڅنګ د اوبو د کموالي د ستونزې د کمولو لپاره د دغه وزارت او وړوند نور ورګانونو لخوا یو لړ اقدامات شوي دي.
تشویشای موجود دره
دا چې حکومت باید د اوبو د کموالي له امله د رامنځته شوو ستونزو کمولو ته کوم کارونه ترسره کړي، د اوبو او برېښنا د وزارت پخوانی مرستیال او د اوبو د چارو پوه عبدالبصیر عظیمی په اړه وایي
خب حکومت د قسمت کلان شهرهای مثل شهر کابل باید
د وایي حکومت باید د لویو ښارونو لکه کابل چې د ښار نورې سیمې هم تر پوښښ لاندې راولي د اوبو رسولو چارو ته پام وکړي. سربیره پر دې د کابل ښار ګرچاپیره د اوبو زیرمې جوړې شي اوبه یې ښار ته ولېږدېږي. کیدای شي دغه پروګرامونه لنډمهالي او اوږدمهالي وي، خو خلک هم باید اوبه وسپموي
باید صرفه جویی صورت بگیره.
مسئولینو د اوبو د نړیوالې ونۍ په نمانځغونډه کې د ملګرو ملتو د سازمان د یوې سروې له مخې وویل د نړۍ ډیری هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخ دي او که تدابیر ورته ونه نیول شي تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ 200 میلیونه کسان له یوې سیمې نه بلې ته بېځایه شي. افغان کارپوهان وای افغانستان هم له دغه ستونزې سره مخ دی او کومولو ته باید مخکې له مخکې تدابیر ونیول شي.
دا ازادي راډیو ده. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې اوږده سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د طالبانو 15 کسان چې یو وخت په ګوانتنامو کې زنداني وو اوس د امریکایانو له استازیو سره د یو میز شاوخوا کښېني. په دې لیکنه کې راغلي دي چې کله متحد ایالاتونو په 2001 کال کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکوره کړ، حتی له هغو سره چې تسلیم شول د ترهګرو په څیر چلند وشو. نیویارک ټایمز لیکي دغه کسان ځولانه شول، مخونه یې پټ شول او په ګوانتنامو کې د امریکا زندان ته واستول شول. ورځپاڼه لیکي اوس د دغو کسانو له ډلې څخه 15 تنه له هغو سره د یوه میز شاوخوا ناست وي چې دوی یې زنداني کړي وو. دا کسان د طالبانو د مرکچیانو دنده لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرایطو شخیږي. د نیویارک ټایمز د خبرې شوې مقالې په باور د سولې په خبرو کې د دغو کسانو ګډون د افغانستان په قضیه کې د امریکا له اوږدې مداخلې سره په ټکر کې دی او د بدلون څرګندونه کوي. ورسپانه د ګوانتنامو د پخواني زنداني خیرالله خیرخوا په وینا لیکي چې د بند په موده کې همدا فکر کاوه چې خوشي بشي، ځکه چې داسې باور یې درلود چې غیر عادلانه زنداني شوي دي. خو د طالبانو دغه چارواکي دا خبره هم کړې ده چې کله یې هم زړه ته نه لوېدله چې له دوی سره به خبرې کېږي او دوی به د یوه میز شاوخوا له امریکایي چارواکو سره کښېني. د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د استازیو یوه اساسي غوښتنه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي مخکې تر دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستان خپل پوځیان باسي، باید دې ته پاملرنه وکړي چې ولې دغه ځواکونه هلته 13 کاله دېره وو. خبرونه بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې طالبانو انکار وکړ چې د دې بریدونو عاملان نور وسپري، نو متحد ایالاتونو پر طالبانو برید وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي که چېرته متحد ایالاتونه یو دم خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، هلته به سمدستي سخته کورنۍ جګړه پیل شي. د ګاونډي پاکستان او قطر په مرسته به طالبان هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې درېدلي وڅپي. افغانستان تل دا تور پوری کړی دی چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ کوي، خو نېشنل انټرست پر قطر د دې لپاره ورته تور پوری کړی دی چې د دې خبرونې په وینا دوهې په 1996 کال کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو طراح شیخ خالد محمد ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه او هغه ته یې ډېر ښه معاش ټاکلی و. نېشنل انټرست بیا لیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به څو میاشتې سخته وینې وبهیشي، بیا به طالبان بیرته واک ته راشي چې له دې سره به د امریکایي پوځیانو سرشیندنې له خاورو سره خاوري شي او یو ځل بیا به افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو خوندي پناه ځای شي. داعش چې په سوریه کې ماتې خوړلې ده هغه به هم افغانستان ته مخه کړي. د خبرونې په باور دا ځل به د 9 میلادي لسیزې په څیر نه وي چې ایران به د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت کوي او د طالبانو پر ضد به د شمال ائتلاف په څیر د ځواکونو حمایت کوي. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په دې شرط به افغانستان خپل پوځیان بهر کړي چې د منتخب افغان حکومت د امنیت تضمین وشي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي دي چې دا تضمین ضروري دی خو کافي نه دی.
وسم یو بهرنی مسره تعقیبو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 اروپایي غړي ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلی حاکمیت پر رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سې شمې پر ورځ ویل چې د جولان د لوړو په اړه د اروپا په خوانی دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر پر دې سیمه د اسرایلی حاکمیت پر رسمیت پیژندي. نور تفصیل له اجمل ان.
برتانیا، فرانسې، جرمني، بلجیم او پولند چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي په یو غږ ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم استازي مارک پستان ډی بویتس ورفا د څلورو نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره یو ځای د جولان د لوړو په اړه د خپل توافق متن داسې ولوست. دی وایي د نړیوال قانون مطابق
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اړوند پریکړه لیکونو په ځانګړي توګه د 222 او 429 میرو پریکړه لیکونو سره سم موږ د جولان د لوړو په شمول په ټولو هغه سیمو د اسرائیل حاکمیت پر سپیت نه پیژنو چې د 1948 کال د جون له میاشتې راوروسته اشغال شوي دي او موږ دا سیمې د اسرائیلو د حاکمیت برخه نه ګڼو. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر همدارنګ وویل په زور یا فشار د یوې سیمې الحاق د نړیوال قانون په چوکاټ کې په بشپړه توګه منه دی. د اروپایي هیوادونو دا دریز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه پریکړې سره په مخالفت کې دی چې ویلي دي د جولان لوړې د اسرائیلو د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژني. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وړاندې یوه اعلامیه لاسلیک کړه. تر دې مخکې یو شمېر عربي هیوادونو او همدارنګ روسیا او ایران د امریکا پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي وو. اسرائیلو په 1948 میلادي کال کې په منځني ختیځ او افریقا کې له 12 عربي هیوادونو سره له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته د جولان لوړې اشغال کړي. دا سیمې په اصل کې د سوریې د خاورې برخه وه او د دې هیواد له پلازمېنې دمشق سره شاوخوا 10 کیلومتره واټن لري. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سې شنبې په ورځ دا هم وویل چې د امریکا لخوا د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت پر سپیت پیژندلو اندېښمن کړي دي ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي بد عواقب ولري او د سیمې په سطحه به یو غیر قانوني الحاق وبلل شي.
په هندوستان کې د انتخاباتو په درشل کې د یوې سروې نتیجه ښیي چې د هند اکثره وګړي په دې باور دي چې هېواد یې پر سم لوري روان دی. تفصیل له نوریاس نورین.
د هند اکثریت وګړي له دې راضي دي چې هېواد پر سم لوري روان دی او راتلونکی نسل ښه اقتصادي راتلونکی لري. دغه نظر سنجي د پیو په نوم د یوې ماسې د هغه سروې نتیجه ده چې موندنې دوشنبې داسې مهال خپرې شوې چې په هند کې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. خو د دغه سروې د نتیجې له مخې د پخوا په نسبت د خلکو د رضایت اندازه کمه شوې ده. د ګډونوالو له څه باندې 3/4 برخه په هند کې د کارونو کم امکانات یوه عمده ستونزه بولي چې د صدر اعظم مودي په دوره کې هم ډېر تغییر نه دی کړی. د دغه سروې له مخې ډېر خلک ترهګري او پاکستان ته ژوره اندېښنه لري او دغه اندېښنې د تېرې میاشتې له هغې پیښې مخکې هم زیاتې وې چې پر هندي کشمیر په یوه حمله کې د هندي ملیشو شاوخوا 40 غړي ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره جیش محمد سخت دریزي ډلې منلی. د هند په سلو کې 15 وګړي په دې باور دي چې پاکستان یو ګواښ دی او تروریزم هم زیات شوی دی. خو له دې سره سره د دې سروې له مخې د هند لویان له دې راضي دي چې هېواد پر سم لوري روان دی او راتلونکي نسل ښه اقتصادي لرلید لري. دغه سروې په سلو کې 450 ګډونوالو ویلي چې په هند کې له موجوده ډیموکراسۍ څخه راضي دي. خو په دې برخه کې د راضي خلکو شمیر د مخکنی سروې په نسبت چې په 2010 کال کې شوی و او شمیر په سلو کې 59% سلنه کم شوی دی. د ښځو په نسبت سړیان د هند له ډیموکراسۍ ډېر راضي دي. د پیو ماسی دغه نوې سروې تیر 2013 میلادي کال د مودي د واکمنۍ په وروستي کال کې د مئ له 28 د جولای تر 28 پورې په 2 میاشتو کې ترسره شوې او پکې د 2520 کسانو نظرونه پوښتل شوي دي. د دغه سروې نتیجه داسې مهال خپرېږي چې ټاکل شوې په هند کې د راتلونکي اپریل میاشتې په 11 عمومي انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې د هند شاوخوا 900 میلیون وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. تر انتخاباتو مخکې نظر شمیرنې ښیي چې مودی ته د یو مخکښ کاندید په توګه کتل کېږي چې ښایي دغه انتخابات وګټي. خو د هغه د هندو ملت پال ائتلاف به په دې کې پاتې راشي چې د حکومت د جوړولو لپاره قاطع اکثریت خپل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د لغمان شریف نه خبرې کوم. د مهتم بابا کیم نه موږ د انسیف ادارې ساګانې وهلې. هغه ساګانې ټولې وچې شوي دي. موږ اوبه اوسله سین نه راوړو. نو چارواکو نه مې نسی والا مې دا خواهش ده چې موږ ته دا ساګانې بېرته جوړې کړي. د مهتلام بابا کیم. سلام علیکم. د کابل تاثیر پاړي کې د چارې عبدالحق په نامه چې ډېره زیاته لویه ده او ورور هر وخت مسلمانان پکې په عذاب دي. لاره پکې بند دی. نو د موږ د دې چارواکو دغه هیله ده چې دغه چارایي غم دي وخوري. ډېره زیاته لویه ده. 2 متره سړک ده او اتیا متره چارایي جوړه کړې ده د عبدالحق په نامه. او دغه دې زر ته زر خیر سره ورانه کړي چې دا خلک د دې عذاب نه خلاص. السلام.
د آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کنجاړي سوې وا د غویانو د څارویو دپاره هغه هم راغلي دي. هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې څاروي دي ټولو خلکو ولي کې رایې وړي پنځه کسا غنم یې راوړي په ننګرهار کې پنځو کسو خرڅ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي او کومې پیسې چې نغدې راغلې وي پنځه سوه روپۍ چې هسپتالو کې ورکولې هغه پیسې هم ټول سپینګیرو او هغو د دیو ټولو په جب کې اچولي دي او چا ته یې نه ورکوي. خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړپوڼې چارواکي د دې دقیقه پښتنو کې دا د کامو په منځ کې مشکل راځي د حکومت سره جنجال راځي پاټ راځي چې ولې موږ سره دا مرسته راځي او یو کس غالي جب کې اچوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو انتقاد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ور بیا د سیمې او اروپا په سفر وتلی دی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن هلک مړی موندل سوی چې تېره اونۍ اختطاف سوی و. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر د 200 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 25 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولی دي. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یو پخواني وزیر خلاف یې د مالي درغلي په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. تازه خان سمسور له ننګرهاره په خپل سیمیز کلي کلي د عمران خان څرګندونو څرګنده کړه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت جوړ سي. قاسم زواک له هلمند د پاکستان په ښکاره د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د سولې په برخه کې لوی خان دی. صفت الله له زابله په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه مشته د منلو وړ نه ده. عبدالاحمد ناروغ له هلمند څخه لیکلي د عمران خان وینا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمیز کلي کلي په هلمند کې 90% خلک خوږو اوبو ته لاسرسی ریخو زموج اوبه د ناسم مدیریت لکبل ایران تروان دي. او شفق اتسگزی لسپین بولدک ولسوالی سخلی کلی په سپین بولدک کې پر کرشا پاکستان ته ډیر پسونه د قاچاق په ډول اوړي چې باید حکومت مخه ونیسي. افغانستان په امنیتی برخه کې یو خنړی کال تر شا پریښود. په دې کال کې د ملکیانو ترڅنګ افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې په دې کال کې د وسلوالو مخالفانو د ځینو حملو مخه نیولې ده. دغه راز یې د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندانان د امنیتی ځواکونو لخوا وژل سوي دي. اکرام الله اکرام تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
تیر لمریز کال له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره له لوړو ژورو ستونزو او کړغونو ډاکو. په خونړیو انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، مخامخ جګړې، هوایي حملې، ماین چاودنې او همداشان په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د دې کال عمده امنیتي پیښې بلل کیږي. په دې کال کې افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عملیات ترسره کړل چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات واړول. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1390 لمریز کال په اوږدو کې ملي اردو له 150 ډیر پوځي عملیاتونه پلان کړي او اجرا کړي چې لامل یې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته درانه تلفات اړول شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
1390 کال کې په اوسط ډول باندې موږ 12 عملیات لرل. د دې ترڅنګ 15 کوماندوي دندې مو درلودلې. سلګونه هوایي ضربې د دښمن په قرارګاو باندې واردې شوې دي. د عملیاتو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې. خصوصا په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو محلي قومندانان، د هغوی رهبری، د هغوی روزنځایونه، د هغوی د هماهنګۍ مرکزونه، د دې ترڅنګ د دوی مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې وي هغه له منځه وړل شوې دي.
خغله جاوید زیاتوی د دې کال په اوږدو کې زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط شوی او همداشان د مخدره موادو د تولید یو شمیر فابریکې لمنځه وړل شوې دي. د په خبر همداشان د ننګرهار د غنیخیل، اچین، بیسود، کوټ، بټیکوټ ولسوالۍ، د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ، د افغانۍ سیمه، د بلخ چاربولک، د بادغیس اب کمری، میدان وردګ ولایت، د کندوز خان آباد او د هلمند د نهر سلاج ولسوالۍ د طالبانو او داعشیانو له وجوده پاکې شوې دي. دفاع وزارت چارواکي همداشان وایي چې د فاریاب او فرا ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم لمنځه یوړل شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید وویل چې د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو نږدې 3000 هوایي حملې شوې دي. دفاع وزارت په دې کال کې د وژل شوي وسلوالو مخالفینو شمیر 9000 او د ټپیانو شمیر 9000 تنه ښایي. د دې وزارت چارواکي همداشان ادعا کوي چې په دې کال کې تروریستي ډلو له زرو ډېرې حملې کړي چې ډېرې شنډې شوې دي. که څه هم د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې کال کې د ملکیانو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس اقتصادي غونډه کې یو امریکایي خبریال ته ویلي وو چې له 2014 میلادي کال راهیسې 15000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې بیا طالبانو ادعا کړې چې په امنیتي ځواکونو یې په 1400 لمریز کال کې له 10000 او 1600 ډېرې لوی او وړې حملې کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې په دې کال کې له 10000 ډېرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لرسولي، خو دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړې ده. لکه څنګه چې 1400 ولمریز کال د افغانانو لپاره خونړی بلل شوی، په بیلابیلو پیښو کې پولیس هم له مخالفو وسلوالو سره په جګړه اخته وو. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په دې کال کې لاویا ډیر ځانګړي عملیاتونه کړي او له 2000 په ډیرو ګډو عملیاتونو کې برخه اخیستې ده. د دې وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال په اوږدو کې 1400 میله بیلابیل ډوله وسلې او 3600 ماینونه خونسا کړي دي.
وزارت مداخله علی دشمنان مردم افغانستان
د وای کورنیو چارو وزارت د افغانستان دښمنانو پر ضد 2320 ګډ عملیات کړي او همداشان 3000 ځنګړي عملیات شوي چې په پایله کې 9100 دښمنان وژل شوي او 3230 نور ټپیان شوي دي. همداشان په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په حملو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو، هوایی بمباریو کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لاوخته ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو لمخې په دې کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري 55 انتحاري حملې او نږدې 2014 شوي دي. طالبانو یوازې د 23 انتحاري حملو مسولیت منلې او د بمی چاودنو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیر کال کې له 6000 ډیرو ملکیانو ته مرجوب لاوخته ده. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل کوم شمیرې چې دوی راټولې کړې وروستۍ او دقیقې نه دي.
له 6000 زیات ملکی تلفات سب شي وچ په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پات نور هم ټپیان. یعنی دا موږ ویلی شو چې د ارقام کېدای شي بشپړ نه وي، ځکه په افغانستان کې مواصلاتي سیستم او د مرجوب د رجستریشن سیستم ډیر دقیق نه دی، ډیر پیچلی او مغلق دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې ملکی مرجوب له په تیر کال کې تر ډیرو نورو کلونو زیاته وه.
خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د هوت میاشتې په لومړیو کې خپور شو ښکاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې 3800 ملکیان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 1500 کې زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې په دې کال کې 1109 نور ملکي افغانان ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر معاونیت یا یوناما په خپل خپور شوي راپور کې ویلي 3500 کې ملکي تلفات د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري رامنځته شوي چې 3500 کې د طالبانو، 4500 کې داعش او 4500 کې د نورو وسلوالو مخالفینو له لوري رامنځته شوي دي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې 4500 کې ملکي تلفات د افغان امنیتي ځواکونو او 4500 کې د بهراني ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې زیات ملکیان د وسلوالو مخالفینو په حملو کې زیانمن شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرجوب نه ده اوښتي او په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مشران او کلیدي غړو ته مرجوب اوښتي ده. خو د پوځي چارو د کارپوهانو له نظره 1400 ولمریز کال په افغانستان کې د ولسی وګړو، افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لپاره خونړی بلل کیږي. لډلی محمد اګل مجاهد وایي هیله لري چې په راتلونکي ولمریز کال کې به جګړه کمه شي او د وینې تویدنې مخه به ونیول شي.
یعنی جنگ کلا در افغانستان
دیوی په دې کال کې جګړې له افغانانو لویه قرباني واخیسته. که محاسبه وکړو نو لسګونه زره کسان وژل شوي. دا یو خونړی کال و. په دې کال کې زیاته وینه تویه شوه، هم په هوایي بمباریو کې ولسي وګړي وژل شول، هم امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات درلودل او هم وسلوالو طالبانو. په تیر کال کې د افغانستان په خاوره د حکومت د حاکمیت د فیصدۍ په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سره مفتش ادارې یا سیګار هم څو راپورونه خپاره کړل. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې افغان حکومت د دې هیواد له 55% څخه په کمه خاوره حاکمیت لري، خو دا راپور افغان امنیتي ادارو رد کړی او ویلي دي چې وسلوال مخالفین د هیواد په یو شمېر سیمو واک لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. په 1999 مریز کال کې د افغانستان د سولې بهیر د بیساري پرمختګونو شاهد وو. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځنۍ اوربند وسو او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سوې. که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې سوې دي. اجمل تورمن په دې اړه مفصل راپور جوړ کړی چې د سولې په اړه پرمختګونو او ستونزو ته یې پکې کتنه کړې ده.
د افغانستان د سولې بهیر په 1999 مریز کال کې ښه پرمختګونه درلودل، خو تر اوسه د دغه هیواد خلک خپلې دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسېدلي. په تېرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اوربند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدله کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت باید از ملي باز هم افتخار داره که صلح یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مدن آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1999 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د یوې غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشې او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسېدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نه باید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود و نه باید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شود.
په 1999 مریز کال کې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسېدلي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند، به شمول القاعده و به همراهشان مقابله می کنند. اگر همین خبری که پخش شده
واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشه، یک قسمت از مشکل افغانستان حل بشه.
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودزی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. خاغلی داوودزی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړی دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغه هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي، په دا شان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدانه.